پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
سلامونه له غرمې مخکې دولس بجې شوې د ازادي راډیو دغه پروګرام ته مو راغلاست وایم پایل په لانډو خبرونو کو له پلازمینې کابل پرته د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوه. د سکال په کانکور کې نږدې 1.5 لک د دولسمو ټولګیو فارغان برخه اخلي چې نږدې 15% انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې شمېر ګډونوالو به 115,000 د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. د سکال کانکور ازموینه داسې وخت اخیستل کیږي چې طالبان واکمن دي او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP وایي په تیر یو کال کې د افغانستان د ورتیرو لسو کلونو اقتصادي بریاوې له لاسه وتلې دي. د ادارې په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي د افغانستان قانوني اقتصاد مخ په ځوړ دی او تور بازار یې هم د 2023 کال له اگست څخه تر اوسه پورې نږدې 15 میلیارده ډالره زیان کړی دی. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اقتصاد د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې مصیبت زیږوونکی سقوط کړی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي د افغانستان 95-90% پورې وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په راپور کې راغلي د طالبانو له واک ته رسېدو مخکې د تیر کال په اګست کې هم د افغانستان ناخالص عواید ډېر کم وو. فرانس پریس خبری آژانس د UNDP د آسیا پاسیفیک څانګې د مشر کانی ویګناراجا له قوله ویلي د افغانستان ناخالص عوایدو ته تیر یو کال کې 15 میلیارده ډالره زیان اوښتی. نوموړي ویلي د تیر کال له اګست په افغانستان کې د توکو بیې هم 15% لوړې شوې. او جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي دوه بالستیک توغندي وتوغول. د جرمني DPA خبري آژانس ویلي پیونګ یانګ دغه دوه توغندي له سامسوک سیمې نه د جاپان سمندر غاړې ته توغولي. د جاپان د صدر اعظم دفتر په یو ټویټ کې د شمالي کوریا لخوا پرلپسې توغندي د نه منلو وړ بللي. د ملګرو ملتونو په یو پریکړه لیک کې شمالي کوریا د هغو بالستیک توغندیو له توغولو منع کړي چې هستوي سرګلولي لیږدولی شي. خبرونه مو واوریدل د پروګرام معرفي ته ورزو. په افغانستان کې د کانکور ازموینې نن پیل شوې.
مادر شهید مرزا
نن سهار مو رسمان د پروسه په درې درش ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینې تنظیم شوې دي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن ویلي افغانستان د هغو سلو هیوادو په سر کې دی چې د ماشومانو، نجونو او هلکانو د زده کړو بهیرې د سقوط له ګواښ سره مخ دی. په دې اړه هم راپور درکوو چې اروپایي هیوادونه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې نور بندیزونه لګوي. په یو مفصل ریپورت کې به د کابل د کاج پر ښوونیز مرکز د برید دی وی قربانی د مور خبري واوري.
مادر شهید مرزی است به سواد است میچ نه مکتب رفتن نه مسجد رفتن.
مریم د اتلس کلنې مرزی مور ده. خپل به سواد خود ژوند ټوله هڅې داده چې وو وړه ماشومان خوانځي او په هنتونو ته ولاړ شي.
د روزګان اوسیدونکو شکایت کوي چې د یو سیم کار د ترلاسه کولو لپاره په ورځو ورځو انتظار کوي.
دا وایسته ولا راځي هغه وایسته ولا راځي هغه وایسته ولا راځي ورته سیم کار ته وړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب تل پلازمین کابل پرته د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوه. که څه هم په دې اړه کوم رسمي مراسم نه ونیول شوي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي د سږ کال کانکور ازموینه درې ورځې دوام کوي. د رسمي شمیرو پر بنسټ په سږني کانکور کې نږدې 1.5 لک زده کوونکو چې له دولسمو ټولګیو فارغان دي برخه اخلي. 15% نجونې دي. د دولسمو ټولګیو یو شمېر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په ازموینه کې برخه اخلي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ لاندې د امنیتي ګواښونو سره مل لومړنۍ کانکور ازموینه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي له معمول سره نن 8 بجې له پلازمینې پرته د افغانستان په 33 ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوې ده. د لوړ زده کړو وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقادر خاموش آزادۍ رادیو ته ویل چې ازموینه د ګډونوالو د شمیر پر بنسټ تنظیم شوې ده.
نن سهار مو رسمان دا پروسه په درې دېرش ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینې تنظیم شوې دي. مو یو تعداد ولایتونه لرو چې هغه کې د مو د ګډونوالو شمیر کم دی، هغه په یوه ورځ باندې تنظیم دي، او داسې ولایتونه لرو چې تعداد او طلبانو متوسطه کچه کې دی، هغه مو په دوه ورځو کې تنظیم کړی، او هغه لوی ولایتونه مو په درې ورځو کې تنظیم کړي دي. او د کار مودې لپاره کړی دی چې تعداد کمی ښه مدیریت کیږي.
د یوای ټول ولایتونو ته د کانکور د ازموینې د اخیستلو ټیمونه لوړاندې رسیدلې دي، او دغه ازموینه به په ښه شکل واخیستل شي. د نوموړي په خبره د کانکور په سګنی ازموینه کې نږدې 150,000 زده کوونکي برخه اخلي چې 15% نجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې شمیر ګډونوالو به 115,000 د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقادر د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د رواني میزان یا تلې میاشتې په 21 نیټه په کابل ښار، او دغه شان د همدې میاشتې په 29 به د کابل د ولسوالیو او هغو کسانو نه چې په ولایتونو کې له ازموینې پاتې دي او وروسته یې نوملیکنه کړې ده د کانکور ازموینه واخیستل شي. په همدې حال کې د 12 ټولګیو یو شمیر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي. د امنیتي اندېښنې وروسته له هغې دي چې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ دشتبرچي سیمه کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په خونړي برید کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ یو نامه د راپور پر بنسټ 53 ګډونوال پکې وژل شول، او 113 نور پکې ټپیان شول. په دې مرکز په داسې حال کې حمله وشوه چې سلګونه زده کوونکو د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. د کاج ښوونیز مرکز وی ګډونوالې مریم چې د پیښې په ورځ هلته شتون درلود آزادۍ رادیو ته ویل هیڅ پیښه د دوی د زده کړو په وړاندې خنډ نشي جوړېدی.
نه پکې نسته، هیڅ مانی وجود نه لري. زه ولې باید ازموینې ته ولاړه نسم؟ ولې باید زده کړې ونه کړم؟ که د مرګ له ویرې وي نو مرګ خو خامخا یوه ورځ راځي، او دا به څومره ښه وي چې د زده کړو پر مهال درته راسي. نو زه له ټولو ستونزو سره سره د کانکور په ازموینه کې برخه اخلم.
دا وایي که څه هم په ذهني ډول ښایي هغسې تیاری ونه لري، خو په خبره یې که سږکال یې د خپلې خوښې نمرې ترلاسه نه شوای کړی، کال ته به بیا د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي. د کانکور یو شمېر نور ګډونوال بیا د طالبانو له حکومته غواړي چې د ازموینې په اوږدو کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تازه په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور د کانکور ګډونوالو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی و. د سکل کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپرېږي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیفتی چلډرن ویلي افغانستان د هغو سلو هیوادونو په سر کې دی چې د ماشومانو یعنی نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دغې ادارې په خپل کلني راپور کې د سلو هغو هیوادونو نوملاړ خپور کړ چې د ماشومانو د زده کړو د بهیر په وړاندې ستونزې لري، خو په راپور کې راغلي افغانستان، سودان، سومالیا او مالی هغه هیوادونه دي چې د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. جزئیات له نوریا سنوري اورو.
متاسفانه په ننګرهار کې هم تر اوسه پورې د انجونو پر مخ مکتب دروازې نه دي پرانستل.
زلا د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د لسم ټولګي زده کوونکو ده، خو پر افغانستان د طالبانو په واکمنې دوسره په کور ناسته ده، ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي هیله درلوده چې په راتلونکي کې لوړې زده کړې او د خپلو خلکو خدمت وکړي.
دا چې زه په 12 صنف کې ما او په دې تم امید باندې ما چې ترسو پر موږ زمونږ دپاره هم د مکتب دروازې پرانستل شي، او موږ خپل زده کړې په ښه شکل سره سرته ورسو.
لا یو کال د زیاتې مودې په تېرېدو سره په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. په دې اړه د افغانانو او نړیوالو بنسټونو اندېښنې ورځ تر بلې ډېرېږي. تازه د ماشومان د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن ویلی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د هغو هیوادونو د نوملړ په سر کې دی چې د زده کړو بهیرې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دی. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې په کلنی راپور کې ویل شوی په افغانستان، سودان، سومالیا او مالی کې د نږدې 9.5 میلیونه ماشومانو ښوونیز بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. کووید 19 شخړې د اقلیم بدلونونه، کډوالي او د زده کړو په برخه کې د ډیجیټل وسایلو نشټوالی هغه لاملونه بلل شوی چې د ماشومانو د زده کړو بهیر له ننګونو سره مخ کړی دی. د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوالې ادارې په کلنی راپور کې د ارزول شوو هیوادونو په منځ کې افغانستان تر نورو زیات له ګواښ سره مخ دی چې په وینا یې د طالبانو له واکمنېدو سره د زده کړو بهیر لا نور هم پکې خراب شوی او د ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی. د دې ادارې د رسنیو د برخې مسؤل ساشا میرز ازادي راډیو ته وویل:
Sadly, Afghanistan now ranks.
له بعد امر افغانستان د هغه هیوادونو په سر کې دی چې د ماشومانو د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. تیر کال افغانستان د دې هیوادونو په نوملړ کې څلورم و. په دې معنی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د زده کړو بهیر بدتر شوی دی او د ماشومانو په ځنګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخامخ دی.
خو سکال دا شمیر څلورو ته راښکته شوی او افغانستان په سر کې دی. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د جګړو او ناامنیو له امله د زده کړو بهیر ټکنی و، خو تیر یو کال چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تر ټولو زیات شمیر نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي. که څه هم په کور دننه او بهر د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو له امله له سختو نیوکو سره مخ دی، خو تر دې دمه دوی په دې اړه مثبت ګام نه دی اخیستی. د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت په وار وار ویلي چې په دې اړه به د دوی مشرتابه پریکړه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سویل ختیځ زون په پکتیا، پکتیکا او لوګر کې د یو شمېر سیمه ایزو رسنیو تر تړل کېدو وروسته په خوست کې هم د رڼا په نوم یوې راډیو خپلې خپرونې بندې کړې. په افغانستان کې د رسنیو روان حالت ته د دې هیواد مطبوعاتو د برخې ملي بنسټونه هم په اندېښنه کې دي او وایي که چیرې نړیواله ټولنه د رسنیو مالي لاسنیوی ونه کړي، ممکن په دې هیواد کې نورې رسنۍ هم وتړل شي او په رسنیز ډګر کې یو ناورین رامنځته شي. په خوست کې د رڼا راډیو له تړل کېدو مخکې 400 سیمه ایزو راډیوګانو او 4 محلي ټلویزیونو خپرونې کولې. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورٹ کې
د یوشمه نور سیمو په شان خوست کې هم په لومړي ځل د اقتصادي ستونزو له کبله د رڼا پړون سیمه ایز راډیو خپل خبرونه بند کړې. یاد راډیو چې له څلورو کلونو راهیسې په دې ولایت کې فعالیت کاوه او هر ورځ 3 ساعته خبرونه درلودې، شاوخوا شل خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پکې په دندو بوخت ول. د رڼا راډیو د امتیاز خاوند محمد الله مهجور آزادۍ راډیو ته ویل د دوی راډیو خبرونه د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا همدارنګ د ډیورن کرخې د پوری غاړي په زینو سیمو کې اوریدل کېدی.
رڼا راډیو د خپلو شلو کارکوونکو په مرتبه لیدلې وا چې ګڼشمېر اوریدونکو د ځان سره ملګري کړي. د تیر یو کال په جریان کې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو. بل اخر داسې پریکړې ته اړ شو چې د راډیو دروازې وتړو او نشراتي بهیر ودرو.
د رڼا راډیو کارکوونکو هم د تخفدي چې خپل دندې د لاسه ورکړي. د یاد راډیو خبريال عبدالرحمن محبت وایي
زمونږ راډیو د زینو اقتصادي ستونزو له امله وتړل شو. د سره مونږ خپل وظیفه له لاسه ورکړه. هغه څه چې مونږ ماشاتو د ماشاتو په وسیله به مونږ کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو.
بلوري ته چارواکي وایي خپلواک رسنیو نه په تیر جمهوریت او نه په اوسنی نظام کې د حکومت له حسابه کومالي امکانات درلودل. د خوز اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
د خوز اطلاعات او کلتور ریاست د رڼا راډیو سره تر خپل وسه پوری کومک کړی دی. دی بلا بیلو لارو نه دی دوی دی پارا نقد پیسې او امکانات پیدا کړی دي او موږ په دې خفه یو چې ولې راډیوګانې د اقتصادي مشکلاتو د لارې نه ودرېږي. په کار داد چې دوی خپل نشراتو ته دوام ورکړي او خپل نشرات دومره جالب کړي چې دوی هغه مشکل حل کولی شي.
په افغانستان کې د رسنیو روان حالت ته د دې هیواد د مطبوعاتو د برخې ملي بنسټونه هم په اندېښنه کې دي. وایي که چیرې نړیوال مرسته ونه کړي ممکن نورې رسنۍ هم وتړل شي او په رسنیز ډګر کې یو نورین رامنځته شي. د افغانستان د خپلواک خبريالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وایي
کچیر نړیوال بنسټونه دغه استونزو ته پام ونه کی پراتلون کې زنه نور رسنۍ هم ببند شي او د سره زموږ رسنۍ کارکون کې هم خپل کار لاسوار کې چې د سره په افغانستان کې یو لوی رسنیز ناورین لامنسته شي.
د افغانستان د خپلواکو خبريالانو د ټولنې د مشرانو په وینا د یاد بنسټ د څېړنو له مخې په تیر جمهوریت کې د 1550 رسنیو څخه په وروستي سیاسي بدلون کې 219 رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله بندي شوې دي. د یاد سرچینې په حواله د رسنیو د 2000 کارکونکو له ډلې 5000 په مستقیم ډول خپل کار د لاسه ورکړی او پاتې کسان هم بې معاشه یا بیخي په لږه تنخوا کار کوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
واربه شو روزګان تال ته خلک وایي دی وسیم کار د ترلاسه کولو لپاره په ورځ ورځو انتظار کوي. د روزګان اوسیدونکي دی ولایت کې د مخابراتي خدماتو له پڅوالي شکایت لري او وایي یو سیم کارت د اخیستلو لپاره مجبور دي چې یو اونۍ پورې انتظار وکړي. مسؤلین بیا د خلکو د ستونزو د منلو تر څنګ ډاډ ورکوي چې پر حل لارو کار کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا شورا اوسواج د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ ښار کې د افغان بي سي مخابراتي شرکت د سیم کارتونو د خرڅلاو مخې ته د خلګو دي چې د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. د دې خلګو زیاته برخه د دغه ولایت د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو دي چیرې چې یوازي افغان بي سي مخابراتي شرکت فعالیت لري. دوی دلته د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره دلته آن تریوونی هم زیات انتظار استلی خو بیا هم نه جبریالي سوي چې سیم کارتونه ترلاسه کړي. نورولا شاولی او کریم الله چې د اورزګان د جراوت او چارچنو لسوالي څخه راغلي دي ازادي راډیو ته داسې ویل
یو ورځ منن سو ورځ نور غلی ما اته ورځ دا نو ورځ تقریبا دا اته ورځ راغلی خلک ډیر ولاړی رش وکش ډیر اما ما دلته ولیدل چې وسی زموږ یو کشر ورو په چبلاخه هم ور شو دا یو غټه دی زه ته دا باید نو وسی
دا وایسته ولا راځي هغه وایسته ولا راځي هغه وایسته ولا راځي ورته سیم کارت وړي
شرکت ډیر کې اجي دا دا نو ورته کې نو چې کار وسین موږ دا سلارم پنځم د چناس
د افغان بي سیم د سیم کارتونو د خرڅلاو د شرکت په ترنکوټ ښار کې په یو کوچنی دکان کې دی چې هر ورځ نږدې سلګونه خلک د سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره ورته پته مولاړ وي. پر دې کوچنی او یوازنی مرکز باندې د خلکو زیاتې غنی غونی د غلطه د شهر نظم هم ګډوډ کړی دی. د دغه شرکت ترڅنګ نور دکانداران شکایت کوي او وایي چې کله دا شرکت راغلی نو د دې کاروبار صفر سوی دی او خلکو یې د بنظمی لامل د دکان مخډب کړي. محمد ولی او ولی محمد چې دلته دکانونه لري د ټولو دکاندارانو په استازي تو بیا عریضه لیکونه هم پلاسونو کیږي. دوی ازادي راډیو ته داسي وویل
راځي پندم میاشته ټول تشېږي مدتکا د مخناسي متګا تا په سره په مابای ولاړی ته ساره خلک چې وسه د وسره خو چې وای په وخت په مصر مال مکړیو شل کاس دی بالات وسه د پولیس کاناری سوال چې بازار کې دا
ګرد په بازار دی دا ګرد چوک بازار دی سره دغه شغت کوټل نه وځي ولاړی ولاړ تقریبا نیم ساعت بعد بیا د مټران سره د هغه کوټل سره
بلخوا بیا د غلطه د افغان بي سي مخابراتي شرکت مسولین هم د ستونزمنی خوای ډیر ژر به د خلکو د ستونزه هواره کړي. د فدسیال کې د چله دی وړاندې هم د غولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د افغان بي سي مخابراتي شرکت د ټیټ کیفیت د خدماتو په اړه خلکو لارین کړي وو.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اروپایي هیوادونه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې نور بندیزونه لګوي. په دې بندیزونو کې د روسیې د انرژي سکتور پوځي او ملکی چارواکي هم په نښه شوي دي. تفصیل په دغه رپورت کې واورئ.
اروپایي کمیسون اعلان وکړ چې د اتحادیه پر اوکراین د روسیې د پوسی یرغل په خاطر پر دې هیواد نور بندیزونه تصویب او اجرا کوي. په نویو بندیزونو کې د پولادو او ډیجیټل ټکنالوژۍ په صنعتونو کې له روسیې سره په معاملو کې محدودیت، د روسیې د هغو تیلو د بیې ټاکل چې د سمندر او د اروپایي هیوادونو په بیړیو کې دریمګړي هیواد ته لیږدول کیږي. د اروپای اتحادیه د پریکړې بل برخه د روسیې د دفاع وزارت د نورو چارواکو او هغو مسؤلانو بایکاټ دی چې د اوکراین د غصب شویو سیمو په ټول پښتنه کې برخه لرله. د اروپای کمیسون رئیس اورزلا فون در لین د اروپای اتحادیه د مشانو د دې پریکړې د هرکلی ترڅنګ وویل د پوتین د جعلی ټول پښتنې نتیجې او یا له روسیې سره د اوکراین د خاورې او ځای کې دا هیڅ کله نه مني. که د اروپای اتحادیه هیڅ غړی تر وروستیو شیبو اعتراض ونه کړي، ټاکل شوی دی چې د نویو بندیزونو متن نن رسمن تصویب او خپور شي. د اروپای اتحادیه د بندیزونو تصویب د ټولو غړیو هیوادونو موافقې ته اړتیا لري، خو داسې ښکاري چې ځینې غړي د روسیې په وړاندې لا سخت دریز لري او بندیزونه کافي نه ګڼي. پولند او د بالټیک جمهوریتونه پر تصویب شویو مواردو سربیره د انرژي په برخه کې له روسیې سره د همکارۍ د بیخي ختمېدو، د روسیې د الماسو د وارداتو د تحریم او د روسیې د اورتودوکس کلیسا د مشر د تحریم غوښتنه کوي، ځکه چې هغه د پوتین نږدې متحد دی.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خره خلاص تویم. مرزیه او هاجر د کابل د ورستی خونړی بریت هغه قربانیان دي چې له ماشومتوب سره ملګری وي او ګډ ارمانونه درلودل. دوی د تیر جمعې په ورځ پر کاچ خونیز مرکز د بریت په پایله کې وژل شوی. هغه بریت چې لزګونه نوري کورنۍ هم د هغه اولادونو ویرته کینول چې په انتون ته د تګ شیبې شمارلې. د مرزیه او هاجر قبرونه هم اوس څنګ په څنګ دي. په دې اړه اسدالله لودین یو مفصل ریپورت جوړ کړی دا چې دوی دواړو څه هیلې درلودې او کوم نیمګړي ارمانونه خاورو ته وړل. د لودین په دغه ریپورت کې به واوري چې د دوی د کورونیو د غړو په غاک پیلېږي.
مریم د اتلس کلنې مرزیه مور ده. خپل بې سواده خو د ژوند ټوله هڅه دا ده چې وواړه ماشومان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي. اتلس کلنه مرزیه د مریم درې ملور و چې له دولسم ټولګي فارغه او د کانکور په چمتووالي بوخته و. د مرزیه مور وایي له کړه و ډاک ژوند غالي خونه غوړي چې اولادونه یې د دې په څیر له سواد او زده کړو محروم پاتې شي.
اوس هم هڅه او خپل واسه کوي چې نور اولادونه مې درسونه ووایي او خپل هلو ته ورسیږي. د مرزیه په څیر باید نسی. حکومت باید زموږ امنیت خوندي کړي. د وطن نور اولادونه باید داسې ونه وژل سي.
مرزیه په کابل کې زیږیدلې او د همدې ښار له 40 دختران لیسې فارغه شوې و. مرزیه سګنی کانکور ته ډیره په هڅه کې و. څلور ځلې ازمایښتي کانکور کې ګډون وکړ، خو پنځم ځلې ازمایښتي کانکور یې ژوند ترې واخیست. د تیرې جمعې په ورځ چې د تلې یا میزان اتمه نیټه و، سهار د کاچ په نوم ښوونیز مرکز ته ولاړه چې پنځم ازمایښتي کانکور ورکړي، خو هلته پرې وسلوالو برید وکړ او لزګونه نور زده کوونکو سره یې ووژله.
یا آرزویش مکمل نمی بود که می باید ما بخونم و به یک جای برسم. یک توقع بسیار بالا داشت. شب روز د تلاش بود.
بوستان علی د مرزیه پلار دی. هغه وایي لوري غختل چې مهندس شي. خپل بوستان علی هم تر دریم ټولګي خوانځي ویلې او جماعت کې ابتدایي دیني زده کړې کړي. خدای اولادونو ته خراتلونکي غواړي.
زما اراده داده چې اولادونه مې باید زما په سیر ډانده یا به سواد ونه وسی. کومک شهیدانی ګو هم د تعلیم لارې ته دوام ورکوه. نه پرېږدم چې اولادونه مې به سواد شي. خپل هیلو ته باید ورسیږي.
پر کاچ خوونیز مرکز د تیر جمعې لبري دروسته د مرزی او هاجر کیسې ډېر لاس پلاس شوې او د دوی د ملګرتیا کیسې ټولنیزو رسنیو ته هم راووتلې. د مرزی مور وایي لوري له ماشومتوب د هاجر ملګری و او اوس هم لکتر لګنی مایي وخت یو لبل سره یو ځای تیرو.
هاجر مرزی خل صمیمی بود.
هاجر او مرزی ډیر خوږه ملګری وي. یو ځای شونځي تتلې، بیا یې چې شونځي خلاص کړ یو ځای کورس تتللې. په څلورویشت ساعتونو کې 12 ساعته دوی سره یو ځای وي.
د مرزی او هاجر کورنۍ هڅه کړي چې لمر ګروسته هم هغوی سره ملګری وساتي، ځکه یې قبرونه د دشت برچی د ریګریشن په هدیره کې څنګ په څنګ جوړ کړي. د مرزی مشر خور اونسیا وای خور ورسره دیش په ورځو کې عکسونه اخیستل چې د کانکور لپاره ورسته یې په خپل پروفایل ولګوي. خو کیسه بل ډول شو.
کیسه او شوخی مسره کولی. مرزی ویل را شخص می واخله. کله چې د کانکور اول یا دویم نمره شوم بیا می د عکس د فیسبوک په پروفایل کې ګده. اوس می متاسفانه د اول نمرګۍ په ځای د دې د شهادت عکس په خپل فیسبوک او ټولنیزو رسنیو وخی. دغه خاطرې ما ډیر زوروي.
پر کاچ خوونیز مرکز برید لکتر لگا در پنزوستان او وجل چه شپک چل ویختن یه انجونی وی. ده هاجر پلار غلام علی وایی دلور مره یه داسی و منده چه پا آسان پیجندل که ده هم نه.
پا ختم که اوم چه زنگ را غی او ویل شل چه پی او کورس که چودن شوی دیر ور خطار او وطم. ده مرز جان جسد می وطن روختون که او مند. هاجر می عدلی تب که او مند سمین پیجندل که ده پدیر سخته ایمو او مندله.
غلام علی هم چه ده و اولادون و پلار ده تر چلورم چولگی خوانزای لسته ای. دا خپل دکاندار دی خود ری لورانی لسانس لري او سلورم یې هاجر د لسانس ارمان ګورته یوړ. د هاجر مور عزیزه وایي
لري لورانو او زمونو سره ډیر زیان ګاللی دی چې زده کړې وکړي. موږ له مرګ نه ډارېږو خو غواړو چې اولادونه مو درس ووایي.
مرزی او هاجر د ښوونځیو د درس ترڅنګ له ادبیاتو هنر او موسیقي سره هم مینه درلوده. دوی دواړو د ترکی لیکوال الف شفاق او امریکایي لیکوال ریچل هالیس له کتابونو سره ځانګړې مینه درلوده او فارسی ژبې ته د دغو لیکوالانو ژباړل شوي کتابونه یې کور کې درلودل. مرزی د خاطرو په کتابچه کې د خپلو نهو هیلو له ډلې یوه هیله دا هم ښودلې چې یوه ورځ له الف شفاق سره وګوري. هاجر بیا د ریچل هالیس د لیدو هیله کړې ده. د مرزی نورې هیلې هم چې د هغې کتابچه کې پاتې دي دا وې چې د فرانسې ایفل ټاور له نږدې وګوري، د ایتالیا یو رستوران کې پیزا وخوري، شپه کې پارک کې قدم ووهي او ګیتار زده کړي او وی غږوي. د مرزی ماما او زده کړو ته د هغوی یو هڅونکی عبدالظاهر مدقیق وایي
دوی دواړو د الف شفاق ټول هغه کتابونه چې درلودل لوستې دي. هاجر له امریکایي لیکوالي ریچل هالیس سره مینه درلوده. هالیس د انګیزه ورکوونکو کتابونو یو مجموعه لري. هاجر د خپلو یادښتونو په کتابچه کې لیکلي چې غواړي وورس ریچل هالیس وګوري.
مرزیه او هاجر داسې مهال خپل نیمګړې هیلې کورنۍ ته په میراث پرېږدي چې په افغانستان کې میلیونونه نور انجونې له ښوونځیو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سګنی کانکور ته په ثبت شوو زده کوونکو کې 15% انجونې دي، خو اندېښنې دا دي چې که د انجونو ښوونځي همداسې بند وساتل شي راتلونکی کال به د انجونو دا فیصدي صفر ته نږدې شي.
اوس هم له احمد شیبره د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د پرونی چاودنې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. تر دې پیښې وروسته ځینو خبر ورکړ چې چاودنه د کورنیو چارو د وزارت دننه په جومات کې شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت وایند عبدالنافع ټکور تر دې اواز وروسته رسنیو ته پاسول شوی پیغام کې وویل چې د وزارت په یو فرعي جماعت کې دا چاودنه شوې ده، چې د کورنیو چارو د وزارت ځینې کارکوونکي هم هلته لمانځه ته ورسي. خو د تلفاتو په اړه یې په پیل کې څه ونه ویل. واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبانو تر دې مخکې هم د پیښو د تلفاتو شمېرې ژر له رسنیو سره نه دي شریکې کړې او ډېر کله یې تلفات لږ یاد کړي دي. ورسپانه په کابل کې د تیرې اونۍ چاودنې ته اشاره کوي چې په دشتې برچی کې د کاچ په ښوونیز مرکز کې وشوه او لیکي چې طالبانو د دې پیښې تلفات نه لسور شول. خو د اسوشیټډ پرس اژانس د معلوماتو له مخې د دې چاودنې تلفات لږ تر لږه 250 تنه وو. د کابل په پرونی چاودنې کې د ماښام لور ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وویل چې څلور تنه لمونځغاړي وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه په خپل خبرونه کې لیکي چې د طالبانو حکومت د رسنیو د ازادیو د محدودولو او ځپلو په پار نوي مقررات وضع کړي دي. خبرونه د 8 صبح او زاویه میډیا انټرنیټ پاڼو بندولو ته اشاره کوي او په دې ټولنه کې د افغانستان ویران د برخې د مسؤل په وینا لیکي چې طالبان د رسنیو د محدودولو او سانسورولو لپاره له خشونت کار اخلي او له سختو مقرراتو استفاده کوي. د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ورستوي کې د 8 صبح او زاویه میډیا وی پانی بند کړي. 8 صبح لشپارس کلونو رئیس آنلاین خبرونه کوله. د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وایاند عنایت الله علي کوزي د اونۍ په پیل کې لرسنیو سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې دغه وی پانی پروپاګند کاوه. دروغ خبرونه خبرول، ناسم معلومات ورکول او توازن نه ساته. تر دې مخکې د مارچ په میاشت کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د افغانستان لپاره د بی بی سی امریکا شخ او دو چویلې تلویزیونی خبرونه د افغانستان د نن ودرولې. د بی پولی خبریالانو د ټولنې د خبرونه په باور کڅام د پروسه شکل د اگست 15 میرا وروسته په افغانستان کې څلورو نویو رسنیو فعالیت پیل کړی دی، خو په دغه هیواد کې له 1520 رسنیو څخه د دوی له واکمنۍ را وروسته 219 رسنۍ بندې شوې دي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې ورزو لاندو خبرونه ته له پلازمینه کابل پرته د افغانستان په دریدو شو ولایتونو کې د کانکور آزموینه پیل شوه. د سکل په کانکور کې نږدې 150,000 د 12 ټولګیو فارغان برخه اخلي چې نږدې 15% انجونی دي. د طالبانو حکومت وایي 115,000 د کانکور د غډونوال بد لوړز د کړو محسوته جذب شي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی وای په تیر یو کال کې د افغانستان د ورتیرو لسو کلونو اقتصادي بریاوې له لاسه وتلی. د ادارې په راپور کې چې پرونی خبر کړ ویلي د افغانستان قانوني اقتصاد مخ په ځوړ دی او تور بازار هم د 2021 کال لاګس خطر اوسه پورې نږدې 15 میلیارډ ډالر زیان کړی دی. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې سیف د چلډرن ویلي د افغانستان د هغو سلو هیوادونو په سر کې دی چې د ماشومانو یعنی نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دغه ادارې په خپل کلنی راپور کې د سلو هغو هیوادونو نوملړ خپور کړی چې د ماشومانو د زده کړو د بهیر په وړاندې ستونزې لري، خو په راپور کې راغلي چې افغانستان، سودان، سومالیا او مالی هغه هیوادونه دي چې د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. او جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي دوا بالستیک توغندي و توغول. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصيل د وصلولو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. تر لاندې د می ورسته د ملالی بشیر په کوربه توپ نور بس ته پروګرام میروي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادی رادیو تشرغ لاست د خبرونی په دې برخه کې نور بستی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د بخښنې نړیوال سازمان د اکتوبر په 15 نیټه یو راپور خپور کړ چې په یو برخه کې راغلي طالبان باید سولېزو مظاهرو ته اجازه ورکړي، د فعالانو او خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ودروي، د شذو او نجونو لپاره د سفر محدودیتونه لري کړي، شذو ته اجازه ورکړي چې د حکومت او نورو ځایونو لپاره کار وکړي، بیرته کار ته ستنيسي، او طالبان باید د شذو او نجونو د زده کړو حق ته درناوی وکړي. په ځانګړې توګه په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو پر تګ د بندیز لغوه کولو تر څنګ د دې ډاډ رامنځته سي چې ښځو او نجونو ته د زده کړې فرصتونه د نارینه په څیر برابر سي. د تیرې دوشنبه په ورځ بیا د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي او د دې سازمان د ښځو څنګ مشري سیما باهوس په یو بیان کې ویل چې د ملګرو ملتونو سازمان د شذو څنګ په دې بیان کې راغلي دي چې افغان جونی او شذې په خپل کورونو پورې محدود سیوي، لکه را لري سیوي هر ځای کې د نابرابرۍ سره مخامخ دي او په ټولګیو کې وجل کیږي او هیڅ ځای ورته خوندي نه دی. دا ورسته له هغه چې د تیر جمعې په ورځ په کابل کې پر کاج شونیز مرکز په حمله کې لسګونو کسان وژل شول چې ډیره یې شذې او نجونې وي. د دې پیښې په خبرګون کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې اعتراضیه لاریونو نو وسول. په ځینو مواردو کې د محصولونو د بندي کې دوه خبرونه هم ورکړل شول چې ګواکې طالبانو نه غوښتل دا لاریونونه پراخسي، خو د بلخ امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری بیا ازادي رادیو ته په یو تول سوي خبر پاڼه کې ادعا کړې دا ادعا رد کړې ده او د ویلي چې یو شمیر محصولان چې دا ادعا سمانه د چیو شمیر محصولان نیول سوي دي د ویل چې لاریون د خلکو حق دی. په پلازمینه کې هم د کابل پوهنتون ځینی محصلانو ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د دوشنبه په ورځ د پوهنتون شاوخوا محاصره کړه او محصلانو د نورو ورځو په توپیر نسوای کولای له پوهنتون څخه ووزي او یا هم ورسي. یو شمیر کورنیو رسنیو بیا راپور ورکړ چې د کابل پوهنتون په لیلیه کې شاوخوا 50 شذینه محصولان د دوشنبه په شپه مسموم سوي او روختون ته انتقال سوي او ادعا سوي چې دا کار ځکه سوي چې دوی په لاریون کې ګډون ونه کړي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د محصولانو د مسموم کېدو موضوع رد کړه. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغان د افغان شوزو لاریونونه هر ځل لتاو تریخوالی سره مخامخ سوي دي. ولی مهمه ده چې طالب چارواکي د شوزو پر غشتونو غوږ ونیسي او د لاریونونه څومره اغیزمن ثابتې دای سي. پر موضوع د بحث لپاره زموږ میلمنی موږ هڅه کوو چې د تلیفون لارې را سره وصل سي. تر یوې لنډې دمې وروسته به لتاسو سره یو. نور بس دی لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته بیا هم شرغ لاس د خبرونی په دې برخه کې نور بستی پروگرام خبريږي. زملالي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې شذو په دې ورستوي کې لاریونونه زیات کړي دي او د دوی لاریون هر ځل له تاو تریخوالي سره مخامخ سوي دي. ولی مهمه ده چې طالب چارواکي د شذو پر غشتونو غوږ ونیسي او دا لاریونونه څومره اغیزمن ثابتې دای سي. پر دې موضوع د بحث لپاره نن د دې خبرونی میلمنی د شذو د حقوقو فعال سونیا منګل او د شذو د حقوقو فعال شایسته صافی دي. له دوی سره به خبرې پیلو. په یو شبکې موږ هڅه کوو چې دوی سره د ټلیفون لاري وصل سو. نمیرمن صافی له مش سره د ټلیفون لاري وصل سوی د شایسته جان صافی ډیر مننه چې تاسو له مش سره غډون کوي په دې خبرونه کې.
سلام تاسو ته مننه سره دې دې ته مننه کوم چې ما ښه کړی چې په دې خبرونه کې غډون
وکړ. ډیر مننه تاسو څخه هم شایسته جان. په لومړي سر کې زما پښتنه دغه ده چې کتاسی په دې مورید خبري وکړي چې طالبانو هر ځل د شذو لاریون ته په یو نبل ډول یو داسې عکس العمل شوډلې دي چې هغه په شتوګه پایتنه دی رسیدلې. یعنی شذي د په هوا کې داسې سوي دي او دوی ته تهدیدونه یا خبرداري ورکول سوي دي د دوی د خورولو حد سوي دي. دا پیش ستاسو په نظر ولې رامست سوي دي؟ ولې شذو ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل لاریون دی وکړي؟
زما په نظر طالبانو د ښځو د لاریون څخه او د اعتراض دوی اعتراض کوي د خپل حق د غوښتلو لپاره چې دوی حق دي او د اولیه حق ده چې تحصیل ده، ازادي ده او کار ده چې دوی ته نه ورکوي. دوی ډارېږي نه پرېږدي او ځکه د دوی نه غواړي چې دوی کار کوونکي چې دا د ښځو په وړاندې کوي نورو جهانیانو څخه خبر شي. دې خاطر دوی نه پرېږدي که نه هر ځل چې دوی ښځه لاریون کوي داسې نه ده چې د طالبانو پر ضد ووسي. هغوی د خپل حق لپاره دا کارونه کوي مګر دوی نه پرېږدي او دوی ډارېږي چې خلک او جهان د دوی نه د دوی د کارکار د ځای د کردار د دوی د رویې نه خبر نه شي. دې خاطر
شایسته جان تاسو ول چې طالبان بیره لري چې نړۍ خبره نس چې پر افغانانو باندې څه حال روان دي. آیا دا بهتره نه ده چې د شذو سره کښینی او خبرې ورسره وکړي د دې پر ځای چې دا ډول وضعیت رامنځته شي؟ تاسو په نظر ولې شذې مجبوره دي چې راوځي لار کوڅو ته؟ ک طالبان تاسو په وینا دار لري نو ولې نور سره کښینی د شذو سره؟ ایا دا واقعي نیو دار دي؟
دغه موږ څو ځلم دا وختونه کړی ده چې وایي دوی نه غواړي چې د خپل سره کینی دم دغه د افغانستان خو سره کینی خبرې وکړي چې مشکل شته ده او مشکل حل شي. دوی خپل هغه وایي دوی خپل غواړي چې د تولار کې تاثیر وکړي. دا د هر ځای یو شروان حق دي چې دا حق ولري کنه. که دوی غواړي چې یو افغانستان پرمختګ افغانستان وو چې خلک پرمختګ وکړي او وکړي او د یو ښه نسل دا افغانستان ته وړاندې شي. دا خبره ده چې دوی یو کانفرنس دلته ونیسي او د خذو سرکینی او باسو کې دا ابداع زما په نظر ته حوال ځل نه ده چې مونږ په هر ځل چې د دې سره خبرې کړې همدغه خبرې ولې دي همدا مو په مونږ باندې تاکید کړی دی هغه قال یو دوی یو داسې کنفرانس یو تلفون چې د ښځو کوم ښځه چې دلته شته کنه دې مونږ دلته دام خدا دې را تکړه ښځو نه په دې افغانستان کې اوس هم اوسېږي شته خو دوی کولی نه شي چې دا طالبان کولی نه شي دوی سره کینه خبرې وکړي مرکې وکړي زما په نظر دوی البته دوی استشهاد نه لري توان نه لري څه دې باندې زه نه پوهېږم ځکه دا اوسنۍ ښځه د وختنۍ ښځه نه ده چې دوی څه وخت کوم کینه دوی تاثیر کوي او زحمت پاتېږي په اجتماع په سیاست په هر شي کې دوی ګډون کړی ده او تجربه هر شی لري مونږ ګورو دوی تر اوسه یو ښځم په کابینه کې نشته په دوی حق نه دي ورکړی ده ښځه ته نه په کابینه کې نه په سیاست کې او نه په دفترو کې ده څه ورکړی ده زما په نظر دوی مشکل څه شی ده په دې خبرې موږ افسان نه کوي باید دا حل شي که نه چې دوی څه شی غواړي مونږ څه غواړو ولې نور هېوادونه په مونږ په ماسکې مداخله وکړي داسې مونږ ته کوم دا لاړ شیان وښایي چې داسې وکړي داسې مونږ خپل افغان یو
شایسته جان تاسې د نړیوالو یادونه وکړه چې ولې باید دوی راسي او زموږ په منځ کې خبرې وکړي اما ځینو ادارو نړیوالو ادارو د بخښنې نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون ادارو اندېښنه ښودلې ده بار بار ویلې دي چې طالبان باید سولې ایزو مظاهرو ته اجازه ورکړي لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د بخښنې نړیوال سازمان پرون یو راپور خپور کړ په دغه راپور کې په یو برخه کې له طالبانو څخه غوښتل دي چې د شوزو لاریونونو ته باید اجازه ورکړي او فعالانو او خبريالانو پر وړاندې باید تاو تریخوالي ودروي ستاسو په نظر د نړیوالو ادارو د غوښتنو ته ولي غوښنه ایښودل کیږي که د افغان شوزو خبره نه اوریدل کیږي طالبان څنګه باید د دغو نړیوالو ادارو خبرو ته غوښونه سي
دا چې موږ تر تاسو څخه تقریبا یو کانون دی چې کنه ګورو هیڅ یو کوم خبرونه کار نه لري واه او نور یو دی او په یوه ودنه کوم هغه خوده لګا مګر طالبان خو څه فرق نه کوي خو نه مني خو په خپل هغه طریقه باندې ولاړ ده او په خپل روش وړي عملي وکړي او دا خو نه غواړي چې هغه ځا اصلا په جامعه کې وي په جامعه کې د جامعه نه غواړي هغه حق کې له دې خاطر کله دا وی فشار کوم ډیر سیس مکه نظر دا اقتصادي تحریمونه او نور شیان دې باندې راوړي طالبانو باندې شاید لکه هغه ده وکي تر د اوس نه ده په پام دې یو کال کې څو نه ډیر کانفرنسونه هم سو په ناروې کې په جنوا کې په ډیر ځای نه هم دا ډیر پاتې په څنګه روښ کړي د خلکو ته حق ورکړي چې خپله پریږدي چې ګرانه ټولر سي انځور پریږدي چې د هرڅو کې تعلیم کې خوندي خلک دي مګر تر اوسه موږ هیڅ نه ګورو چې تر اوسه کوم هغه عملی نه دستوي هغه خبري وایي چې موږ مګا منو مګر عمل نه کوي ځکه موږ د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرو دا یو کار یو کلام دی سو تر اوسه یو کوم مثبت شی موږ نه دی لیدلی د خزو په حق له د خزو هغه یو سی د آینده لپاره د جنو د خوندي وګړو د همدې خبره دا هر څه چې دوی خبرې کوي همدغه چې موږ یو خل لري پیدا کوم ښه یو چې راوښ له څو د شین پیدا کوي چې ونجونو لاس خپل خوندي ته لاسي تر اوسه یو کار څه تاسو تر اوسه چې کوم طریقه راوښ او کوم قانون او کوم چې پیدا کړی نه چې ونجونو لاس خوندي ته زما په نظر د خارجي د هیوادونو او اروپایي سازمانونو ملال دوی خبرې هم هیڅ باندې هیڅ نه کوي
شایسته جانی د تیری دوشنبه په ورځ بله د تیری دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستيالي سیما باهوس په یو بیان کې ویل چې افغان جونی او شدې په خپل کورونو کې محدود سوي دي او د کار څخه ایستل سوي دي او دوی باید ژوند ته پرېښودل سي تاسو ویل چې طالبان پر نړیوالو غوږ نه نیسي او دا ډول بیانونه چې ملګرو ملتونو هم ورکوي د بخښنې نړیوال سازمان یا د بشري حقوقو د څار نړیوال اداره دوی دا ډول بیانونه ورکوي ستاسو په نظر طالبان قربان غوژن نه نیسي خو طالبان ویل دي چې دوی لنړیوالو سره تعامل کول غواړي د غوی سره غواړي چې کښینی خبري ورسره وکي او د نړی پر کچا باندې ځان برابر کړي او د غواړي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژندل شي ستاسو په نظر کوم دا سبوی چې نتیجه به ورکړي چې طالبان د نړیوالو خبرې ته غوښ کړي
دوی غواړي چې نور نړیوال سره تعامل وکړي او نړیوال دوی پر بدعتنه تو پیژن. نو ولې دا خوندي نه خلاصوي؟ نو ولې څه نه کوي چې خپل وظیفه دنده ته ولاړ شي؟ که دوی واقعا غواړي خپل ژمنه باندې ولاړ ده، همدا کارونه وکړي. ضرور نه ده چې نړیوال په بدعتنه تو پیژني که نه پیژني. همدغه یو کال دونه ډیر ستونزې افغانستان باندې راغلي، دونه ستونزې د خلکو د افغانستان خلکو باندې راغلي، که اقتصادي وي که اجتماعي فرهنګي، د هر لحاظ نه افغانستان ډېره ټیټه راغلی ده. که دوی غواړي واقعا نور هېوادونه دوی ته د امارت په رسمیت وپېژني او زر نور هېوادونه زموږ هېواد سره مرسته وکړي، زموږ هېواد جوړ شي، نو پرېږدي نجونه، پرېږدي ښوونځي ته ولاړ شي، ښځه پرېږدي، تر څو زموږ هېواد، زموږ شروان خپل هېواد دي. دنه پریز ښکار او کینه پریز سم ژوند وکړي. موږ ګورو د خلک وضعیت ډېر خراب ده، چې یو هغه ډوري نه پیدا کولی نه چې وخوري، او دا مهاجرتونه څونه ډېر سوی ده. دا څه ډېر سوی ده؟ دوی نه پریز خدای ته د کار زمينه مساعد نه ده، خو مجبور ده چې ولاسي ته لاسي پرارې کې نه ورکیږي، خو که مرکیږي کم رسیږي نه رسیږي، همداسې وضعیت هغوی باندې راځي. که واقعا غواړي دوی تعامل وکړي، اول د خپل ملت سره دوی خبرې وکړي، خپل ملت ته قناعت ورکړي. د دوی ملت د وګړي نه، د مهاجره، د هر څه نه ملکیږي. دوی غواړي چې د ملګرو ملتونو او نورو هېوادونو سره تعامل وکړي. زما په نظر دا ښه نه ده. اول باید خپل ملت قناعت ورکړي، دوی ته د کار زمینه پیدا کړي چې دوی کار وکړي. زموږ ډېر ځوانان د بېچاره تحصیل کده او باسواده، لکه خو زه خپل اوس په کور کې ناست یم، څه شي کار کولی نه شم، که اوس تللی نه شم، نه پرېږدي. که دوی غواړي واقعا خو نو پرېږدي. اوس زمینه تور دا ټول شیان چې د ځوانانو لپاره، د ځوانانو او د ښځو لپاره، د نجونو لپاره، دا د پرېږدي خلاص کړي. ځکه موږ په داسې وضعیت، داسې حالت موږ قرار یو ولاړ یو چې باید چې موږ پرمختګ وکړو د هر لحاظ نه. دا ټول دي وګوره، دانشګاه د پوهنتون دا شیان څوره څونه هغه رشته دا پنځه دا شیان نجونو باندې بند کړی ده. ولې دا یو هېواد د هر شی ته اړتیا لري
طالبان باید شونځي پرانیزي، او دا د نړیوالو یو غښتنه هم ده د دوی څخه. خو په ټوله کې کوم جوګور افغانانو هم دغه غښتنه کړې ده د طالبانو څخه، یعنی د شونځي پرانستل د نجونو پر مخ باندې د افغانانو خپل غښتنه هم ده، نه یوازې د نړیوالو. نو که طالبان شونځي نیزه په خپل دوی ته ګټه نه لري، او آیا یو حکومت باید لنړیوالو غشتنه ونه کړي چې د زده کړو په برخه کې ورسره مرسته وکړي، نه دا چې په خپل راولاړیږي او د انجینو پر مخ باندې د شونځي دروازې تړي؟
د خوانځي فشار چې موږ دونه اعتراض لرلی نه کړی وو، د خوانځي لپاره وو او د افغانستان د وضعیت خلکو لپاره وو. د دې لپاره نه وو چې د طالبان پر ضد چای به وسي. هغوی همداسې هر ځل همدا ګومان کړی ده، شاید زموږ پر خلاف دوی اعتراض کوي او دوی خپل غږ وسي. که د نور هېوادونو فشار وو، تر اوسه دوی نه دي منلی. که زموږ د خپل افغانان د ټول ولایتونه، د افغانستان ولایتونه فشار وو چې دوی خپل غږ وسلی د درس د تعلیم لپاره، مګر دوی خپل احسان داسې کوم غبرګون کوم عکس العمل نه دي ښودلی چې موږ ورته خوشحاله سو او دوی خوندي خلاصوي. خو زموږ ټول ټینګار په همدغه باندې، که دوی خوندي خلاصه کړي، نجونو ولاړ شي، د کار زمینه، زما په نظر ټول شیان به حل فصل کېږي.
بله، نارینه ولې په مظاهرو کې ګډون نه کوي؟ ستاسو په نظر هغه عمده لاملونه څه دي چې نارینه جرأت نس کولای چې راسي مظاهرو ته، که دوی نه غواړي چې د شوځو سره لاس یا د شوځو سره اوژه په اوژه ودرېږي، یا دوی غواړي چې دا کار وکړي؟ اما کوم ستونزه ده ستاسو په نظر؟ څه خبره ده؟
کاش دا یې امارات ته یې په دې باندې پوهېده چې د اعتراض د هر شروان حق دي، چې کله چې د هغوی حق نیول کېږي چې باید د هغوی خپل حق وباسي. که نه بیا دا نارینه دوی ډارېږي، دوی بېچاره هم ډارېږي، ښځو باندې هم فشار راځي، ښځو هم له هغې کوي وهي تبوي او زنداني کړي. دا زموږ سوره یې همکاران، موږ خپله سوره وخت په موده کې موږ تهدید لاندې وو، د دې خاطر که موږ باندې کړو بیا شاید به زره خلاصه کړي، او داسې به نور، ځکه دوی ته شرم دي. او نارینه هم دوی بېچاره د اعتراض دې خاطر هم نه کوي چې دوی باندې کوي، بیا هم معلوم ده چې کله چې دوی راغله وايي افو مومي موږ تر اوسه هیڅ کوم یاداسي افو مومي لیدلې نه ده. دا عسكر دي هر شي دي دا یو بهانه په یو طریق دوی اسم ورکوي او دا که ژوندته مړه او ژوند پاتې کېدل هیڅ معلومه نه ده چې هغه چیرته ده. همدې خاطر دوی هغوی نارینه ته خپل ځان نه دادي که واقعا دوی مراد غواړي چې دا یو تخیرات راشي باید اوس نارینه ښځینه ټول یو ځای خپل غږ وباسي ټول یو ځای اعتراض وکړي. مګر دوی کولی نه شي دې لامل چې هېڅ شی ته دونه ډېر نه کوي. مګر زما په نظر دا یو لامل شته چې دوی ډارېږي او طالبان دوی وژني. ښځو هم خو وژني مګر شرم کوي چې دا په هغې توپک باندې شاین باندې مړ کړي. مګر موږ باندې ډېر هغه کړی وو خو دا نارینه چې ولې خپل ځان هغه نه کوي میدان ته نه راځي او خپل ځان نه ښایي چې دا کنه د هر یو شروان حق ده که نارینه اوسي که ښځینه خپل غږ وباسي باید ورته اعتراض وکړي.
بله شایسته جانې، کله چې تاسو په لاریونونو کې ګډون کاوه مخکې هم تاسو ته به طالبانو څه ویل؟ دوی آیا ستاسو خبره اورېده د لاریون پر مهال؟ کله چې به تاسو لاریون کاوه تاسو به د یو نقطې څخه شروع کوله تر یو بلې پورې به مو غوښتل چې ولاړې سي، څه ډول به دغه مخه نیول کېدل؟ تاسو موږ ته ویلی سي چې دوی څنګه تاسو ته راتلل، څه یې درته ویل، یعنی څنګه یې د دغه لاریونونو مخه نیوله؟
کله چې مونږ په تاسو باندې شو کې یو لاسه کې پیل دته کې مونږ ورته تل شي او دا نو کې دا څنګه دوی خبر کې نه تر اوسه ټول ځای نه مسره او نه پرې خو دلته ما څه ده له یو څو هغه طالبان سره مې خبر وکړ په لاره کې چې ما ورته په وخت ما دا مونږ حق دا مونږ خپل حق ورو مونږ تاسو په خلاف نه و نه تاسو باندې کې تاسو دوه هغه د خزا تاسو حمایت کوي او تاسو اروپایان هغه کوي سپورټ کوي او تاسو نور خبرې کوي اصلا مونږ خبرې تر وخت نه نیسي او مونږ دا شعار دا مونږ دا بنات شان هغه کوي چې د کوي لري کوي زموږ لاس نه اخري دا فایده تاسو نه باندې شروع کوي زموږ اصلا خبرې باندې زموږ خبرې نه اوري نو هغه واسه نیسي کله چې مونږ سره خبرې کوو تاسو د دې چې ما تاسو سره خبرې کړی اته په داغه اخري د دې چې ما یو سره خبرې وکړم نکړې و چې ما په هغه څنګه باندې ووښتم په هغه څه دې خبرې نه کړم بیا د زمته څه دی وښنه ما له ما وښنه زه نه راځم دا زما حق دی اندس مو سره هغه وکړ راځي مو شاګرم ور سره وکړ اخر دا نو خلک چې شاوخه ولاړ وای خوړې پرې د خوشی کې دوی هغه باندې نه پیږي خو دا نخته وژني وژني دي تا دسی دغه دسی خلک دي کاش کې نه ستل خلک سره د افغانانو د خپل هیواتونو سره د خپل ملت سره خبرې کول دا ټول څنګه کېدل مګر دوی نه خوړي دوی دسی نه دوی کوم څه ورته وایم دوی تاثیر خو اصلا تاثیر دونه ډېر نه لري او یوازې همدا د اسلامي تاثیرات هغه دینی تاثیرات شانه ولې دا موږ شکر الحمدلله مسلمان یو ټول پوهېږو پنځه وخت په خندا خپل موږ لمونځ کوو او قرآن کریم داسې زموږ زده مګر دوی غواړي چې ټول خلک وایي دوی غواړي چې
شایسته جانې، بله تاسو یادونه وکړه، بله تاسو یادونه وکړه چې طالبان یوازې دینی زده کړې لري. په هرات ولایت کې ورستۍ لاریون سوی وو. په دغه لاریون کې پر سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې ویډیوګانې خپرې شوې چې په دغه ویډیوګانو کې یو صحنه دا هم و چې یو طالب چې یو سړی دی راځي د افغان شذي چې هغه تور چادرې کړې ده او یوازې سترګې ښکاری د هغه د پوړنې د سر څخه ټینګ نیسي او کشوي چون چې دا چادرې په دې پرځان باندې ټینګ ده د دې څخه دا چادرې نه استکیږي بلکې دا شذ ټول سره یو قسم کولول کیږي او لاندې غورځي. آیا ستاسو په نظر دغه دینی تعلیم دی یا په افغانیت کې دا ډول برخورد او شودل کیږي و نارینه ته چې د یو پردي شدي سره یا د خپل شدي سره یې باید وکی؟ او آیا په اسلام کې دغه جواز لري؟
نه، ما زما د فشار مول دی تعلیم دینی تعلیم دی دوی هم هم مکمل نه ده. کاشکې دوی د اسلام له لحاظه دوی سمه دوی علم او دین ته تکمیل و په دین کې د زموږ په دین په اسلام کې داسې اصلان سلوک نه دی ویلی چې د ښځو سره څوک وکړي. مګر دوی موږ په سوشل میډیا څه ډېره ګورو موږ خپل ځان سره چې موږ سره چې دوی سلوک کړی ده موږ ټول وکتل
سوزله په څه کې دې مې وایې چې خدمتي په دې خدمت پرې ده چې تاسو نه وایي خدمت پرې ده چې کارونه کې خدمت پرې ده چې حجاب ده شه دا د اسلام د خې د بيزانه کا تخلي اسلام کې څه کډ غوري واقعا د اسلام عملي او کې په اسلام کې څه مخر شي وځي وایي نه او اول څنګه د حجاب نه نه باندې کړی دا بیا د څه نه باندې
طالبانو ویلی دی چی دوی تا باید خبر ورکړل سی چی شوځی راوځي د لاریون د پاره تاسو ولې دوی ته خبر نه ورکوي کله چی راوځي
مگر دوی پرین خود اصلا په داری کې پرین خود څنګه ولا سوې دلته اوس کې دینه نه راځي ولې تاسو راځي چې د تخپل مکتوب غوړي نو دوی خپل قبول نه کوي چې موږ دې ته مکتوب وې څو دوی موږ ته اترا د ترانس لپاره اجازه ورکړي دا دوی خطر غلطه ده که څه مره ته تاسو غواړي چې خبر نه یې د خبرې کېږي دا په وخت نه په وخت ولې زموږ امنیت نه اخلي ولې موږ باندې فایر کوي ولې موږ تاسو په خلاف کو نه یو موږ د خپل حق غواړو د خپل حق لپاره خپل غږ بسو کوم څه په خپل ویل چې طالبان مور چې طالبان دې ځای نه ولر چې دا خبرې خو نه ده کله موږ په هیڅ یو اعتراض لا دین کې دا خبرې نه دي کړې یا د امریکا پر څه وي یا د پاکستان پر څه یو زموږ د حق ده د خاطر او دوی که خبرې شي که مکتوب ورکړي اصلا دوی اول د مکتوب نه مانی ځکه په ادارات کې د خزینه نشته چې د مکتوب د رسمیت اشیا نه خلاصې کی او د پایداري کې مثلا نه پیږي
یعنی تاس بیره لری چې طالبان مخکې د مخکې په تاس باندې خبر سي چې تاس لاریون کوي دوی به تاس هیڅ را پرینږدي چې راوځي دغه مو هدف دی
اصل نه پریدي وو اصل دوی نه پریدي او موږ ته ګواه کوي شاید بس دا یو څه شاید دا چې کومه د صبر خو چې تاسو ضمانت او تاسو غیظ ما په غار کې نه ده چې کوم ته موږ سي ویلی وو په یو سوال کې چې موږ یې سره زلو ده موږ خو یې سره زره مخکې یو سومیاش به څه کې دا یو کار پرسي موږ چې کله چې تر زلو ده او یو نشنا څومره موږ یې درته مسج کړی و چې که څه باټه لدی او چې تاسو په منځ کې کانسای چې موږ تاسو ضمانت نه کوو او تاسو دا مسئله موږ په غاړه کې نشته دا څه وایي خبرې کوي دوی
او تاسو غشتنه څه ده چې یعنی د کله چې تاسو راوځي د مظاهره د پاره چون تاسو وسلې او کومبل څه نه لري چې یعنی نشته اوسي تاسو وایئ چې تاسو په سولې ز توګه باندې لاریون کوي تاسو څه غواړئ د دوی څخه چې یعنی تاسو امنیت دی ونیسي
او کله چې دا موږ چې دینه غواړو چې لاریون کوي په اعتراض او څنګه باندې وځو دا دوی موږ امنیت واخلي که موږ دوی په خلاف کې نه یو ته دوی په خلاف کې موږ عمل وکړو اده خلدا دوی هغه وخت خبريږي کنه چې موږ هم ته خیر مګر نه هغه وخت هم خپل څه مخبر کوته خو موږ په مسکه او غواړي چې موږ نه نه د منځري چې موږ نه نه کارتلو کې او موږ نه پریږي چې مخته راځو دا څه ګوري چې سوشل میډیا کې هر اعتراض چې زه هر ګروپ راځي دا کوي دا وګینه د دې څه د چن خبر باندې مېر څه دي دوی او زموږ موږ کوم اصله د شهنه موږ هغه ما ته کوم خاډې ته زموږ سلام او زموږ بنرین او څوک شاهونه ده موږ څه نه ده
ډیر مننه شایسته صافی چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریډونکو موږ د شذو د حقونو فعالې سونیا منګل ته هم هڅه وکړه چې بله ډیر مننه موږ هڅه وکړه ریډونکو چې له سونیا منګل سره هم تماس ونیسو خو دوی زموږ زنګ پورته نه کړ بل ځل بیا هم له تاسو سره یو اوس هم د دې خبرونه وخت پات رسیدلې دي د خدای په امان
Wow ra la la anna Dasvai story raudma mak tab taza dasvai
ستوري روڑ ما مکتب تزم واو لالا